احساس ندیدم در زمین و در زمانم. ای مادر ای مادر ای مادر جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم و قربان سر باید مادرم مادر خوبم. هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه. ای مادر
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساتې راډیو ناوړي اوس د زده لري خبرونه څلور ساعته دوام لري د سالش بګو د مخام تشبګو په لاندو څخه نو 35 مترو د مخام تشبګو سره تشبګو په منځني څپه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. دا کابل هرات پر لوی لار په ترافیکی پیښه کې دوه تنه وژل شوی او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایي کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سالې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د برلون کې موټر او د موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونه هم د غزنی په بند لوسوالۍ کې د ترافیکی پیښه لامل څلور کسانو ته مرګ شوب لاوختي و. د سړکونو خرابوالی د ترافیکی اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتره ترافیکی پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تیر شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال راډیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې تصویرمه د خبر پښتونخوا حالات په جاني خيلو کې لا پوسټي سره ټکر کړ چې د 14 په نتیجه کې یو لسرتيري وژل شو او څو نور ټپيان دي. دا دغه چارواکي په خبره د پیښه تیر مخم شاو خووبې شويده تر اوسه او د اوکراین په پلاسمینا کیف کې د امریکا سفارت موقت دوه نه تر شوې دي. د دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی او هوایی بریټ د احتمال لامل شوې دي. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلي سفارت د هوایی بریټ د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکرانی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسي د پلټال وټکو د پراخو بریدونو خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدامو خو د اوکراین پر ضد په جوړ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ پورو کول یاد کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوج ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې ده به هم د څه په راپور کې ولرو. له دې سربېره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چنګ
د چې پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنې دور سپ افغانستان کې په افغانستان کې موسیقي بند ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. چې د هنرمندو څه کار کوي په دې بروسه د تجهیزات درکو نړیوال مسایل ځهم ته چې کوم مقاله نشته فنسي هم وړه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. د کمیټې په ویلا مې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي د کارې د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې و. تفصیل په راپور کې.
وروسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا ان ای سی ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلیتو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري املاتړ کيده او سينور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوې دي. کمیټې زیاته کړي دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په املاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی املاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکونکو چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن لمرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلوده یا کار کوي او هغوی ته توان ورسوي او هغوی له دې کې برخه کړي، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول د صحت برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له خدمات نه محروم شول او د دې اقدام ډېری زیان د افغانستان ولسته ولسید موږ ته ورسید. موږ فعلاً په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې لیدل کېږي برخه شول.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستوي ګټه اخیسته وای د فعالیتونو په بندیدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چاري کمی دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کوي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسه فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه، نو موږ د سویډن موسسه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس به هم د افغانستان پړه بلې موضوع تراشو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان پړه بلې موضوع تراشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام دلته ورشئ زموږ خبرونه واورئ. د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله راولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ازمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریه وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتان لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړې. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزو بسیار زیاده است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو .com
ازادي راډيو سلر وش ساته
نړیوال مسله هم در تلرو خوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو د هلمند اوسیدونکو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالې شکایت کوي. دوی چې توکو بیل لوړ شوی دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمه په راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیل لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسی نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلې دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول لاړې، وچه ډوډۍ لا وس لس په مشکلاتو تکلیف پیدا کیږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت مات شي.
موږ دغه مشکلات کې چې تجاران هم دغه نرخو سه بیرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 1600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولینې کېږي، بانکونه باندې او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلې دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. دغه سفارت په لامیه کې چې نن خبره شوی شوی چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په لامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې لامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه کار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلې وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکرين ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاور کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکرایني چارواکو د پلازمین کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرتاری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19مه د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلارې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندیدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوی او دوی تمه لري چې ضربه بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوګد واټن وشتون کې ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزیشنون کې وایي د واشنگټن په ان تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوی توغندي د لوبې بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د بریټ لپاره اټیکمز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړی. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې پترس کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان له خوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو لامل ډیر هنرمندان چې له هیواد نه دی وتلي لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغړای حبیب الله شباب دی چې یو محلي د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو د غربت او بیکاری په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې ورو.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلګو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلګو زړونه خوشاله ول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه د غلریم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن شکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي را وخم ولستې وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وساغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې
بل را سر داستان بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمال رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استا.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه د هیله د چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکاره چې خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غد ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډېر مشهور و چې د سولی کورس یو ګرانه هلمنده د سولی کورس اوس د هټ رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. د دکندار سمې خبره کول نو د چنای شپخانې د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژغتر لور مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معایناته کوشنه کوي چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چار سه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر
سنمونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
د ازادي راډیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې راخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه